د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل شوی، بلخوا بې وزلي خلک په دې سخت موسم کې د مرستو له ناسم ویش څخه شکایت لري.
مرستې راځي دا ټول طالبان د خپل هغه تاهیلو خلکو ته ورکوي، موږ هېڅ مرستې نه دي رسېدلي په هر ځای کې. دا رقم دي
ولې د نړیوالو الوتنو له درکه د هیواد د هوایي حریم عواید کم شوي؟
کله نه سي اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېده، ډېر ایرلینونو خپل مسیرونه تغیر کړل.
د هغو ویډیوګانو په اړه غبرګونونه چې طالبان د خلکو د ځورولو په حال کې ښیي.
د اسلامي امارت ټیټ پوړي کسان عام مجاهدین دي، هغوی له دې نه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده.
او ولسمشر بایډن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال په انتخاباتو کې د دروغو یوه شبکه چلوله. په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو ځانګړی پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی، او د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي. بشپړ خبرونه: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې تنظیمونکې سمیه نعیمی ازادۍ رادیو ته وویل:
زنان به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خځې لري روستونځو سره مخامخ دي. خځې حق نه لري چې درس وایي او کار وکړي. د خځو لپاره د خوانځي او پانتونونو دروازې تړلې دي. له طالبانو غواړو چې جنونو ته د خوانځي او پانتونونو دروازې پرانیزي. دوی باید خځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي.
له دې مخکې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړې او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېره وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي، او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانیستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویاندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوي ویلي په کور دننه مالي سرچینې سنبالې شوي دي. ښاغلي متقی ویلي ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي، او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال د افغانستان شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوس نیمایي برخه ده د خوړو خوندیتوب نه لري. په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې اوس یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د پنجشنبه په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې. د دې روزنیزو کورسونو پیسې د جرمني د دولت له بودیجې ورکول کیږي. جرمني دا تګلاره داسې مهال بدلوي چې تازه یې نوي ائتلافي حکومت د کډوالۍ په سیاست کې د نوي پایل ژمنه کړې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیشر ویلي هغه افغانان چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي نشي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي. د دې ولسوالۍ په 50 بستریز روغتون کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د سرچینې په وینا دغه بس پرون د کابل څخه د تخار خواته روان و چې د خانآباد ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې له لارې واوښت. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي. پنټاګون په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې لویټ آستن او سرګی شویګو پرون په دې اړه خبرې وکړې. د پنټاګون یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس هم په ښکاره ډول د هغه څه په اړه اندېښمن دی چې ویني یې. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران داسې مهال خبرې سره کوي چې د لویدیز قدرتونو د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لخوا د یو لکو سرتیرو پر ځای کولو اندېښنه ښودلې او دا پر اوکراین احتمالي یرغل ته چمتووالی بولي. روسیه دا احتمال ردوي خو وایي دا ضمانت غواړي چې اوکراین او د پخوانۍ شوروي مخکیني جمهوریتونه باید د ناټو غړي نه شي. او د بی پولې ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله. د پولنډ او لیتوانیا لپاره د ام اس اف د بیړنیو چارو همغږي کوونکي فراوک اوسیک په یو بیان کې ویلي د سازمان درې میاشتې هڅه وکړه چې د چټک غبرګون ډلو ته په سرحدي سیمه کې د دننه تګ اجازه واخلي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د ژمي په دې سړه هوا کې پناه غوښتونکي بند پاتې دي. اروپایي ټولنه د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر رژیم تور لګوي چې دغه کډوالې د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا پولې ته راوستې دي. پولنډ خپل خاورې ته د کډوالو د مخنیوي لپاره اغزن سیم او کټاره درولې او زرګونه سرتیري یې هم ځای پر ځای کړي دي. دغې سیمې ته د ورتګ لپاره خبریالان او د بشري ډلو کارکوونکي ځانګړې اجازې ته اړتیا لري. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د آزادی رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د دغه ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران وشي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې تازه خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا هم ډېره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات اسدالله لودین او روی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په نهو ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. دغه ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 میلی متر پورې ښودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتنو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوې واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکې ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون آزادی رادیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې گیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتنو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشري یې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بل لور ته د ژمي پر رسیدو خوراکي او سون توکو ته د بېوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډېره شوې او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
مرغ د واورې مور دښته پرتې د غورماش ولسوالۍ بادغیس ولایت مور شرایط کومک نه دی شوی.
زه د محمد یم د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دلته د امریک سراجي دا ټول طالبان خپل هغه تاهیل خلکو ته ورکوي. موږ هېڅ مرستې نه دي رسې
رسیدلی په هر ځای کې دا رقم دی دا پرون چې دلته لایاتان راغلي وو قویاتان داسې خلکو ته دا مرستې ورکولې چې هغه ټوله د طالبانو خپل خلک وه دا اوس هم دلته ټوله غریبان پاتې دي.
د دایکنډي د ولایت څخه خبره کوم، د پاتو د ولسوالۍ څخه کومې مرستې چې راځي دا په څه ترتیب راځي، په سره کال راځي؟ کومو اړمنو کسانانو ته نه رسیږي؟ دا اسماس یو کار دی.
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي، بېوزلي او بېکاري زیاته شوې. که څه هم بېلابېلې ادارې د بشري مرستو په رسولو بوختې دي، خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د تیر نظام لړنګې دورسته د هیواد له هوایي حریم څخه د 400 تیریدونکو نړیوالو الوتنو کچه 15 طرح کته شوې ده. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند اداره وایي د هوایي چلند له نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي، څو د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان هوایي حریم څخه په تیر نظام کې په ورځني ډول شاوخوا 400 عبوري پروازونه کېدل، خو اوس دغه پروازونه 15 ته راښکته شوي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د افغانستان هوایي حریم کنټرول او مدیریت شي. هغه وایي اوس مهال د طالبانو، قطر او ترکیې هیوادونو تخنیکي ټیمونه په دې اړه بحث کوي.
بوری پروازونو په خاطر موږ همدا اوس دو جمله په عموم کې د ایئر ټرافیک سیستم لپاره موږ د قطر او ترکیې ګډ ټیم تخنیکي ټیم سره په خبرو بوخت یو. زموږ تخنیکي ټیم سره خبرې کوي تر څو یوې مثبتې ښې پایلې ته سره ورسیږو. په ټولو جزئیاتو خبرې کېږي، که چېرته نتیجه مثبته وه انشاءالله چې قرارداد به ورسره کېږي.
په وروستیو کلونو کې د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت په برخه کې تل اندېښنې مطرح شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ځواکونو لخوا کنټرول کېده چې کله ناکله به د افغانانو نړیوالو ځواکونو د همغږۍ په برخه کې اندېښنې مطرح کېدې، خو په 1994 کال کې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په رسمي ډول د افغانستان پخواني حکومت ته وسپارل شو. خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دوی له لورې د رادار سیستم ویجاړول هغه مسأله وه چې د هوایي حریم د کنټرول ستونزې یو ځل بیا زیاتې کړې. لدی ټول سره اوس دا معلومه نه ده چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او کنه. که څه هم د طالبانو د هوایي چلند ادارې د پښتنې ته ښکاره ځواب ورنه کړ، خو ټینګار وکړ چې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره د هوایي چلند نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي، تر څو د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. له بلې خوا بیا سیاسي شنونکي شکر نیازی دې مسئلې ته په اشاري سره وایي، په اوسنۍ اداره کې څو عوامل شته چې د افغانستان فضا څخه کمې تیاری تګ راتګ کوي.
کله نسی هغه حکومت سکوت کاو د اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېد، یو لامل دا و چې یو تغییر د نظام دلته راغی. نو د تغییر د نظام د دنیا په سطح ټولو ته ابلاغ سو. البته وایي ایرلینونو هم دینه خبر سول، ډیر ایرلینونو خپل مسیرونه تغییر کړ دینه. او بل عامل دا ده چې د اسلامي امارت حکومت د دنیا لخوا په رسمیت نه ده پیژندل سوی، او بعضې بندیزونه او بعضې قیودات په دې باندې وضع دي.
د پخوانی حکومت په وخت کې په ورځني ډول به د افغانستان له هوایي حریم څخه 350 څخه تر 400 عبوري پروازونه کېدل. د طالبانو د هوایي چلند اداره وایي د پخوانی حکومت په وخت کې د افغانستان له هوایي حریم نه د هرې تاریخ په تیریدو سره 200 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ور اضافه کېده، چې په کلین ډول به عاید 15 میلیونه ډالر ته رسیده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. پر خواله رسنیو د طالب وسلوالو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د ویښتانو د قیچی کولو د ویډیوګانو خپرېدو غبرګونونه پرولی دي. د کابل یو شمېر ښاریان وایي طالبان وایي یو څه خو په عمل کې بل څه کوي. که څه هم په دې اړه طالبانو تر اوسه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي و چې د ګیرې د پرېښودو، د موسیقۍ د نه اورېدو او د ویښتانو د کمولو په اړه دوی یوازې خلکو ته توصیې او سپارښتنې کوي.
په خپل رسنیو د تازه خبرې سوي ویډیو غږیزه بڼه، یو کس چې نخودی رنګه جامې پر تن پر ځمکه ناست دی، او یو بل کس چې یوازې په ویډیو کې پښې ښکاري د ویښتانو پر ماشین کولو یې بوخت دی. ویډیو اخیستونکی شخص په پښتو خبرې کوي او بیا ورته خاندي. د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ادعا کړې چې دا کسان طالبان دي او له یاد شخص سره یې په هرات ولایت کې داسې چلند کړی دی. خو د دغه شان ویډیوګانو خپرېدو سره د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې او غبرګونونه راپارېدلي دي. د کابل ښار دوو تنو اوسېدونکو عبدالله احمدزي او بادام احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کړنې به د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ واټن لا زیات کړي.
که دا کړنې داسې مسلسل توګه روانې وي نو یو واټن به د حکومت او د ولس ترمنځ منځته راځي چې دا به بیا په راتلونکي کې ناشونې وي چې موږ بیا بېرته دا کار ترمیم کړو یا راجوړې کړو. نو ښه به دا وي چې اسلامي عمارت وکولی شي ولسونه ځان ته رانږدې کړي، نه چې په بعضې وړو وړو خبرو باندې ولسونه له ځان څخه لرې کړي.
ډېر بد حالت همدا دی چې کله د مشرانو هغه اصلي امر نه پرځای کیږي، خو کوم چې د اسلامي امارت ټټپوړي کسان دي او عام مجاهدین دي، هغوی له دې نه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده، تسلط یې پرې نشته، دا ډېر سخت ده. نو په همدې اساس باندې دا ښه پایله نه لري.
دوی وایي که د طالبانو حکومت د خپل سارو کسانو د دا شان کړنو مخه ونه نیسي، خلک به لا قهرجن سي، ځکه په خبره یې اوس مهال خلک له اقتصادي پلوه سخت ځپل شوي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په خواله رسنیو یوه بله ورته ویډیو هم خپره شوه چې کابل ښار کې یو طالب یو ځوان مخې ته درولی او په عام محضر کې د سړک پر سر یې د سر ویښتان په دې تور ورقی چې کوي چې ګواکې په پنځم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په غلا نیول سوی دی. هغه څه چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې هغه کس په غلا نیول سوی و او په حوزه کې ویښتان قیچي سمي. خو په دې ویډیو کې شور او ګڼه ګوڼه لیدل اورېدل کیږي. دوه ماشومان هم ښکاري چې له سیمې تیریږي او د یوه شاته د ښوونځي بایک پروت دی. آن دا چې یو کس ویډیو اخیستونکي شخص د خطاب کې وایي چې دا کس د مجاهدینو یعنی طالبانو نوم بدوي. دا ویډیو په خواله رسنیو زیات خبره او غبرګونونه درلودل، تر دې چې ځینو طالب چارواکو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ډول کړنو مخه باید ونیول سي. بلخوا یوه مدني فعاله او د کابل ښار اوسیدونکې مونسا مبارز بیا وایي طالبان په خبرو کې یو څه او په عمل کې د دې لپاره بل څه ترسره کوي چې د خپلو هغو ځواکونو زړونه وساتي او ملاتړ یې له لاسه ورنکړي، د کومو دلایلو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو په لیکو کې وجنګول.
د څو سرتیرو د ذهنیت د ساتلو لپاره چې لا هم په جګړه کې ودرېږي او د دې لپاره چې دوی ځانونه په یو متزلزل حالت کې ګوري، اوس اړ دي چې د ګیر غیر اسلامي جامو او موسیقۍ په نوم د خلکو زورول پیل کړي. په همدې خبرو او ارزښتونو یې خپل سرتیري د جګړو لیکو ته راوستی و. په همدې ارزښتونو یې د سرتیرو پلار او مور ته قناعت ورکړی چې اولادونه یې د خپلو شخصي ګټو لپاره د قربانۍ لپاره راولي.
اغلی مبارز هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ډول کړنو مخه ونیسي، ځکه په خبره یې هم په هیواد دننه او په نړیواله کچه سیاسي او ټولنیزې ستونزې لا زیاتوي. هڅه مو وکړه طالبانو ته د منصوبو کسانو د دغه شان کړنو د ترسره کېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند او د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل سو. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لوري په یوه کوچنۍ خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دوی توسیعي چک پوینټونه ځکه جوړ کړي چې یوازې د توسیع تر حده به خلکو ته د ګیرې موسیقي، د ښځو شرعي محرم او نورو مسایلو په اړه توسیع او د جماعت په وختونو کې خلکو ته جماعتونو ته لارښوونه وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خبرونه روانې دي، وړاندې نور راپورونه هم خبرو، خدا شیبه دلویدیت به مطبعاتو که ده افغانستان پا اره ده خبروشوی و مطالب و مخکتن ملالی بشیر او روی.
نیویارکر مجله په خپل اخیری غنه کې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشری بحران ګرځېدلې. مقاله په کابل کې په ورښتون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو چې نوې زیږېدلې کوچنیان اکثره هغومره وزن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري، او د داسې ښځو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي. وروسته د ډاکترانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ډاکترانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې ښایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي. د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنا ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او 90 سنټه ګزاره کوي. وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي. د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي. مقاله یادونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپل پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه سو چې له کبله یې اوس خبره تر دې رسېدلې چې خلکو ته معاش نه ورکول کېږي او خلک د لوږې ورځې شپې تېروي. د مقالې په وینا په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندوی هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي لکه په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور له مخې سلګونو کسان وژل سوي، د نجونو پر زده کړو محدودیت وضع کړی، ښځې له کاره ګرځولي او ځایي خبریالان یې چپ کړي دي. ډیپلوماټ خبرونی بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی. خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حملې ونه کړي. د مقالې په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅه کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي. د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د تحریک طالبان پاکستان غړیو شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. یو شمیر میرمنې چې د پخوانی حکومت پر مهال موټر چلاوه وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ویرې موټر نشي چلولی. دا میرمنې وایي طالبانو پر دوی ساحه دومره تنګه کړې چې ښارونو ته پرته له محرمه نشي تلای او په دې فضا کې موټر چلول ورته خطرناک کار ښکاري. خو طالبان وایي دوی تر اوسه د میرمنو د موټر چلولو د څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده کړې.
د طالبانو لراتک سره میرمنو د شخصي او ټیکسي موټرو چلول پریخي. یو شمیر وايي وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د موټر چلولو پر مهال د طالبانو لغبرګونه ویریږي. د دوی په وینا له کلونو د موټر د چلولو د جواز په درلودو سره د افغانستان په لویو ښارونو کې د خپل آرام ژوند او خلکو ته د خدمت لپاره فعالیت کاوه، خو د طالبانو پر راتګ سره له دې کار لاس پسر شوي دي. مدني فعاله محبوبه چې د مدني فعالیتونو د لس کلنې تجربې تر څنګ د موټر چلولو له لارې خپل کور ته نفقه ګټله وایي هغه مهال یې کولی شو د خپل ژوند چارې په ښه ډول مدیریت کړي. نوموړي چې د یوې ماشومې مور ده د 2015 کال راهیسې د جمهوریت تر پایه خپل شخصي موټر چلوه، خو اوس پرته له دې چې طالبان او دا نورې میرمنې له دې چارې منع کړي خپل له موټر چلولو لاس اخیستی. هغې ازادي راډیو ته وویل هغه فضا چې طالبانو په افغانستان حاکمه کړې ترې ویره لري.
استفانه از لباد مرغا سلور میشت وړاندې می د امنیتی مسایل او روانو شرایط لامله د خپل ځان د خوندي ساتلو لپاره له موټر چلولو لاس واخیست.
کته هم په تیر نظام کې د میرمنو لپاره د موټر چلونی چاره د سنتي او اقتصادي لاړخ اسانه نه و، خو بیا هم میرمنو ته د موټر چلولو د جواز ورکول پروسی ډیره هغه دغه کارت تشویق کړی وی. د تیر نظام د ترافیک ریاست د معلوماتو لمخي شاوخوا زر میرمنو د موټر چلولو جوازونه تر لاسه کړی وو، خو اوس یې حضور کم رنګ دی. خو له دې ټولو حالات سره اوس هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ځینې میرمن شته چې موټر چلوي. موږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو، خو دوی د مرکې لپاره حاضر نه شوه. خو په وینا یې اوس د پخوا په څیر آزاد او آرامه فعالیت نشي کولی. آرزو چې د تیر نظام دولتي کارکوونکي و او خپلې دندې ته به یې په شخصي موټر کې تګ راتګ کوه، ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو پر اتاک سره ما نور د دې توان ترلاسه نه کړ چې موټر وچلوم، د دې لپاره چې د غیر اخلاقي او غصهناکې رویې څخه وویرېدلم. د همدې لپاره مې د موټر چلول پرېښودل.
خو طالبان بیا وایي چې د میرمنو د موټر چلولو مسئله تر اوسه په خپلو کې نه ده بحث کړی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان حاکف مهاجر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. خود طالبان وین زبی الله مجاهد به ازادي رادیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې په دې موضوع تر اوسه بحث نه دی شوی. له بلې خوا په هرات کې د میرمنو لپاره د موټر چلونې د زده کړو د یو مرکز مسؤل عادله وایي چې د افغانستان له سقوط سره وروسته د دې ولایت د ټرافیک ریاست د موټر چلونې د زده کړو د مرکزونو فعالیتونه ځنډولي دي. اغلی عدالت شاوخوا یولس کاله د موټر چلونې په برخه کې میرمنو ته زده کړې ورکړې وایي تر دا مهال یې له درې زرو زیاتو میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل مرکز د بیا فعالېدو په اړه وویل.
له بده مرغه له هغه وخت نه چې طالبان راغلي زموږ مرکز تړل شوی دی او فعالیت نه لرو. موږ غوښتل بیرته خپل فعالیت پیل کړو، خو د هرات ولایت د ترافیکو مدیریت لخوا زموږ کار وځنډول شو او موږ ته یې وویل چې د تاسو کارونه تر یو وخته ځنډول شوي دي. خپل مرکز بیا مه پرانیزئ او زده کوونکو ته زده کړه مه ورکوئ.
خو د هرات ولایت د ټرافیک مدیر عبدالله اکبری بیا دغه ادعا ردوي.
موږ هم څه ناڅه اطلاع نه لرو، همداراز موږ ته دا هم نه دي ویل شوي چې میرمنې دې د موټر چلولو اجازه ونه لري.
ښځینه موټر چلوونکي په داسې حال کې له خپل کاره لاس په سر کېږي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت هم په یوې اعلامیه کې په ښاري ټیکسیګانو کې د میرمنو په تګ راتګ ځینې محدودیتونه وضع کړي دي او له ښاري ټیکسي چلوونکو یې غوښتي چې بې حجابه میرمنې پورته نه کړي او د 45 کیلومتره څخه لرې میرمنې له محرم پرته سفر نشي کولی.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د مخکخو ښځو اونیس پروګرام هم لرو او ردو ته را سره وسی. خو د دې برخې وروستای راپور یو نړیواله مسله ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال د دروغو یوه شبکه چلوله. بایدن دا توندې څرګندونې د کانګرس پر ودانۍ د جمهوري غوښتونکو ګوند د پلویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړه. پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر دیموکراسۍ برید وبلل شو لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پاریدلو مظاهره چانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوری غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنورۍ په 6 وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې توند وینا کې په خوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی دی او اصل په توګه مني او کنه.
زمون په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې، بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل، خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. موږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله هم داسې برید نه تکرارېږي.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې. خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ټرمپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا دا رد کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالد ټرمپ یو لیکلي ځواب کې وویل بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ټرمپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل ده باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ترامپ چې پرونی مراسمو کې لګډونه ډاډه کړې و دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي. په امریکا کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغوی پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یوه کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه یې د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړې دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولی دي.
د سهار 8:13 دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام کړئ د خبرونو لنډیز ته. د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې وویل له طالبانو غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او د کار اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. ښاغلی متقی پرون په یوه وینا کې وویل چې په کور دننه مالی سرچینې اوس سنبال شوي دي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې تازه یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې نوي اقدام له مخې هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شاملېږي چې لایې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړې دي او د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزیخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او شزو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، لا سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت ل رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل شوی ده، د لورا برایت شرکت رئیس. مرزیه جانی مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر او ټول درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیله ورامې کوم.
مرزیه جانی، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري او په سالمو ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی؟
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنګ، رسم و رواج، کلتور هر چی خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کیږي، ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې همدې لارې نیمو کولای سو نړیوالو ته وښیو. خوشبختانه په دغه وروسته کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډیر زیات روان وو او ډیر زیات مهم رول یې درلوده، ولی په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه دریو یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بېرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې آماده افغانستان افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگ چې موږ باید نړیوالو ته ښودلی وای، او په دې برخه کې موږ لاسته راوړنې پرمختګونه هر څه درلودل، دا یو ځل بیا شاتګ درلود او بالاخره به همغه پخوانی وضعیت ته بیرته راوګرځېدو. اهمیت ډیر زیات ده، ځکه موږ کله چې غواړو چې د خپل هیواد فرهنګ رسم رواج د هر څه نړیوالو ته ښکاره کړو چې څومره مثبت کارونه مو کوو، څومره هیله بښونکي ژوند د افغانانو ترمنځ ده، نو خامخا ضرورت همدغه ده چې باید په دې برخه ډېر زیات کار سوی وای. ولې بدبختانه چې په دغو وروستیو کې په دې باندې ډېر زیات منفي تاثیرات درلودل، چې دغه برخه چې دومره زحمتونه ورباندې ایستل سوي وو، کار ورباندې سوی وو، د هر څه موږ له لاسه ورکړل.
دل افروز ډیرک هم لمر سره د ټلیفون لاله ری وصل سوی ده. دل افروز جانې ډیره مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تمنه هدي له ځکه قربانم شما، تاسو قدرمنو خوګو همکارانو ته او ځین کو ته د دل سره سلامونه او نیکی لوراندې کوم. ډیره ګټه مننه، خوشاله اوسې آباد.
دل افروز جانې ک پر دې موضوع باندې څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالم وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. اصل ځان پکې ګوري، نو څه وخت تمثیل کیږي یا یو څه ښودل کیږي د پردې پر مخ، دا په دې معنا چې هر څوک خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره، دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه کې بدبختیان له منځه لاړ شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي چې دي په کلتور برخه کې، د فرهنګ برخه کې، د مذهب کې لنان خلک ناوړه ګټه اخلي، نو دغه ټول خلکو ته ورخي چې دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډیر زیات مهم ده، ځکه چې هغه یو آینه ده، هغه داسې یو آینه ده چې هر سړی پکې ځان ګوري. هر وخت چې موږ یو ننداره کړو، نو موږ هغه خپل ځان هلته ګورو چې موږ دلته په کوم سټیج کې یو، آیا دغه مثبته خوا یې ما ځان باندې تدبیر کړی، نو که دا منفي خوا یې. نو تیاتر دا که ډرامه ده، که فلم ده، که په خپله دغه میډیا ټوله، دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې، یعنی سل په سلو کې لاس لري، د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي، حالات د بدلون لپاره، خپل د ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي. خو بدبختانه چې زمونږ په هېواد کې نه له پخوانه دې ته کار شوی ده، اوس بله د ښېنې په سفر باندې ولاړ ده. د پخوانه هنرمند ته زمونږ په ټولنه کې لکه ډېر څه ووایم، نو په سپکه سترګه کتل کېږي. موږ هېڅکله خپل هنرمند ته ارزښت ورنه کړ، هېڅکله هغه ته په ښه سترګه ونه کتلې، هنر ته مو په قدر ورنه کړ. همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شا روان یو. موږ هغه پخواني کلچرونه، هغه پخواني خبرې، هغه خبرې چې مثلا هغه دین کې شته، نه مذهب کې شته، نه کلچر کې شته، نه هغه څه دي چې دغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي. خلک پر مخ روان دي، موږ پر شا روان یو. تل خلک یو قدم مخکې ځي، موږ یو قدم شاته ځو. همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوالو نه موږ شاته پاتې یو. دا د کمپیوټر اثر وګوره، دا د انټرنیټ اثر وګوره، په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې یو. زموږ خوښېږي چې بل څوک وګورو، له بل چانه خوند واخلو، خو که چېرته خپله خور، مور، ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي، نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري، هغه موږ ته بیا ناروا کار ښکاري، هغه موږ ته بد ښکاري. نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده. همدغه علت ده چې موږ اس کله په هیڅ برخه کې ونه شو کولای چې یو مثبت رول ولوبو، نړیوال ته ورخاره کو. سربیره په دې شافانان ډېر ښه استعداد لرونکي دي، ډېر ښه لکه کډرونه موږ لرو، خو بدبختانه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلېدلی شي، څوک دې ته ارزښت نه ورکوي، هنر ته ارزښت نه ورکوي چې وشي کولای دغه منفي اثرات په دې ټولنې باندې پرېستي، یا په دې ټولنه کې چې کوم بدبختیانې دي، دغه د هنر له لارې، دغه د تمثیل له لارې، دغه د تیاتر له لارې، او دغه د میډیا له لارې دې ته د پای ټکی کېږي او دې کې مثبت بدلون رامنځته کېږي.
مننه دل افروز جانې، تاسو د خپل کار په اړه کوم څه ووایاست چې تاسو د خپل تجربه پر مهال باندې تاسو په نظر کومې لاسته راوړنې وې چې په دې ډګر کې تاسو ترلودي؟
ما خو په لومړي سر کې ډېر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړم او ډېر زیات پرمختګ وکړم، ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکارېدله. ما ویل چې راځه په دې برخه کې به زه کار وکړم، خو بیا چې مې وروسته ولیدل، لکه ما په یو فلم جوړ کړی و، موږ د بدمرغه په نامه باندې، هلته یو پښتنه پیدا نه شله.
پښتانی اصلا نه وي کار وکړي. هغې فلم کې ما خپل کار وکړو نه دي په دې چې زه په ټولنه کې وستایل شم. ټولنې ډېر زیات په لومړي سر کې البته ټولنه کې هم څو رقمه خلک دي، ځینو خو ډېر زیات تشویق کړل ما او ځینو ډېر زیات ترغیب کړم. کورنۍ ته مې سپکې سپورې کولې ډېر په دې رقم. نو بیا ما ونه شو کولای چې بیا دوباره زه فلم ته راشم یا د فلم نړۍ ته راشم یا زه په دې وخت کار وکړم. سربیره پر دې چې ما په راډیوي ډرامو کې ډېر زیات کار کړی ده، ما په تیاتر کې کړی، سټیج ډرامو کې مې رول لوبوله ده، خو د دې تر څنګ مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړي. مستند فلمونه مې جوړ کړي دي د بنګلیوال ترور په ژوند باندې، لکه بنګلیوانانو په ژوند ډېرې عجیب و غریبې خبرې خلکو کولې، په دې اړه مې فلم جوړ کړی ده. تنقی هیلې په نامه مې فلم جوړ کړی ده چې یو څومره څه ډول دغه د ستونزې د ژوند غالي او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړی ده. دا هغه مستند فلمونه دي چې ما جوړ کړل، خو بیا هم نه دي ټولنې له خوا نه داسې تشویق سم او نه هم د دولت کومه پاملرنه ورته وکړله. دا ما په خپل شخصي پیسو باندې وکړل، نو له دې نه اضافه زما غو توان نه و چې ما په دې برخه کې کار کړی وای، ځکه خو موږ هم دغه مشواره خلک یو مجبور شو بل ځای کار وکړو. میډیا په برخه کې ما کار کاوه، نو وخت مې پیدا نه کړ، یعنی د سیو چاره سره مې نه کړې، یوازې مې همدغه برخه کې کار کړی او دې ته پرمختګ مو کړی وای.
بیرته تاسو ته راځم، یو پښتنه به د مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، تاسو د دلفروز جانې خبرې واورېدلې. دی وویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده او د شګړې او بدی په اړه باندې و ټولنې ته وایي. تاسو وویل چې هنر او مودلینګ، تیاتر او ادب دا برخې خلکو ته د خپل کلتور د وړاندې کولو یو وسیله ده. دغه برخه باید ولې پاتې سوې وای په افغانستان کې؟ ولې باید رشد کړی وای، پرمختګ یې کړی وای؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کومو نومونو باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و؟ ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره ښودل شوې وای. د افغانستان ډېر ښایسته رسم و رواج لري، ډېر ښایسته خلک لري او مختلف فرهنګونه لري. په بېلابېلو سیمو کې، بېلابېلو ځایونو کې له افغانستان یو بد تصویر نړیوالو ته ورکړل شوی و. که هغه د نشه یي توکو په برخه کې ده، که هغه دا چې د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر او سینما او موسیقي او د هر څه په مواردو کې، ځکه دلته یو عجیب او غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط ظلم او وحشت او د خلکو ویرول و. نو بالاخره موږ داسې یو وضعیت ته رسیدلو چې یو نسبي ښه فضا ورته جوړه شوې وه. او له افغانستان داسې د افغانستان واقعیتونه څه شی دي، تاریخ یې څه ده، او څه ښه رسم رواج او څومره ښه خلک لري، ضرورت دغه و چې باید د هر څه دوام کړی وای ترڅو دغه د افغانستان واقعي او مثبت اثر نړیوالو ته کودل شوی وای. تاسو ته معلومه ده چې دا برخه چې یو ځل بیا زیانمنه شوه، تقریبا له منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده. خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یو وحشتناک اثر خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه و، او اوس هم ډیر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډیر زیات نه ده تیر شوی، هر څه له منځه نه دي تللي. که اوسنۍ حاکمه اداره هم مکولای سي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به د مو کارونه دوام وکړي. او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم رواج یا فرهنګ ده، یا کوم مثبت اړخونه چې لري، دا کولای سو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دغه لپاره موږ همکاري له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکاره وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه. نو بالاخره کولای سو هغه پخوانۍ څېره چې موږ قربان دي کوششونه کول چې باید نړیوالو ته وښیو، هغه ته همیشه دوام ورکړو.
دلفروز جان، تاسو د مرزی جان خبرې واورېدلې. د هنر د ډګر کارکونکي چې هنرمندان وو، په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یواز خو دغه څو موسمي دي، زه به له بره شروع کوم. چې ما مخکې درته ویلی چې په پخواني دولت کې هم دغه برخې ته هېڅ پاملرنه لکه څنګه چې لازمه وه نه ده شوې. زموږ اچران غریبانان به بس در په دره ګرځېدل د 500 روپیو لپاره. موږ تل هر کار چې کوو د روزي د لاسته راوړلو لپاره کوو، چې په هغې باندې موږ روزي لاسته راوړو. هېڅوک دغه کار له شوقه نه کوي، دا باید له شوقه وسي. دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وسي، ورسره مینه ولرو له خپل کار سره. او همدې ته کار وایو موږ، هېڅکله همدې ته کار نه وایو، یو بدبختي. او اوس خو هر څه سي وي، بس په خوځ باندې راټوله ده. زمونږ الان چې اسلام کې هغه وخت چې خزم مثلا یا ژوندۍ ښکېدلې نجونې اسلام دې ته رشد ورکړ، هغه وخت چې زهران لري مونږ، هغه وخت مونږ پرستاران لري، هغه وخت مونږ ښوونکي لري، هغه وخت مونږ په بېلابېلو برخو کې ښځې لرو. اوس بخته ناستې په اوسني دولت کې زمونږ ښځې په کور ناستې دي، په هېڅ برخه کې د ښځې نوم ټولو ته هار ده، د ښځې نوم ټولو ته ننګ ده. زه نه پوهېږم چې ولې آیا دوی د خپلې افغانې خور په اخلاقو باندې دوی باوري نه دي، ولې په نورې نړۍ کې ښځه کار کوي چې افغانه خورې کار نه شي کولی، په کومه برخه کې نه شي کولی، په هره برخه کې کار کولی شي. ما چې هر چېرته لیدلي دي ښځې له سرونه لکه پیاوړي دي په هره برخه کې. زه په خپله په پوهنتون کې وم، زه اول نمره د صنف وم، دغسې زرګونه زموږ تاسې څه کال د کانکور لکه اول نمره ښځه د جنۍ ده. نو هر وخت مونږ ښځې ته په سپکه سترګه ګورو، هر وخت ښځې ته وایو چې دا دانشي کوله دانش کوله. نو راځم دې برخې ته چې د تیاتر برخه ده، هغه بېله ښځې نه نیمګړې ده. یو سړی نشي کولی چې هغه تیاتر یا مثلا تمثیل په برخه کې کار وکړي چې هلته ښځه نه وي. نو دوی خو په ښځو باندې پابندي هغه کړې ده، اچولې ده. نو دوی بیا څنګه به وکولی شي چې دې برخې کې کار وکړي؟ خو زما په نظر باندې دې برخې ته کار کول به له ټولنې له دنیا سره نړیوالو سره افغانستان سیال کړي، نړیوالو ته به دا ور چې افغانان هم کولی شي په خپل ژوند کې بدلون راولي. او ګوري، ما یو فلم د بدمرغه باندې جوړ کړی و، بدمرغه فلم داسې و چې په بدو کې نجلۍ ورکوله، خو په هغه منطقه کې بالکل هغه د بدو ورکول بېخي له منځه لاړل. بېخي هغه ځای کې، یعنې په افغانستان په سطحه باندې چې زه ګورم، ما ډېرو ځای کې بیا سرچ وکړو، هغه بدمرغه له منځه لاړه. اوس یعنې هغه بدمرغتوب چې دوی په بدو کې نجونې ورکولې، یو فلم و، هغه ډېر یو کوچنی فلم و، د شلو دقو فلم و. نو که چېرته مونږ په دغو برخو کې منفي اړخونو ته مونږ کار وکړو، نو هغه به په مثبت باندې مونږ واړو، تل به مونږ په ټولنه کې به تل مثبت کارونه وکړو. تیاتر لکه بیا هم د ټرانس د ټولنې آینه ده. زه اوسني دولت څخه دا غواړم چې دا برخه پیاوړي کړي، دې ته کار وکړي. د هدا اقل مونږ کولای شو چې د خپل اسلام، د خپل د مسلمانانو دا نړیوالو ته ورکړو چې په اسلام کې دغه مثبت کارونه هم شته. لکه څنګه چې خلقو له اسلام نه یو اوس بابا جوړ کړی ده، اسلام ګوري بابا نه ده، اسلام نوي اثر سره برابر یو قانون ده، یو آئین ده چې مونږ کولای شو په دې باندې ډېر ښه پرمختګ وکړو، ډېر ښه ژوند وکړو، ډېر ښه ژوند ځانته برابر کړو. مونږ د قرآن کریم هغه برخه مثلا ته نه ګورو چې په هغې کې پرمختګ ده. په هغې کې دا داسې ښځه او نارینه باید چې که په چین کې وي زده کړې وکړي، هغه زده کړې هغه کړي نه دي، قید کړي نه دي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي. یعنی په هره برخه کې زده کړې وکړي، د ټولنې د ښېرازۍ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د خپل ژوند د ښېرازۍ لپاره. نو د انسان لپاره دا پکار ده چې د خپل ځان یا د خپلې کورنۍ تر څنګ خپلې ټولنې ته هم پام وکړي. او زما له دې دولت څخه بیا هم دا غوښتنه ده چې دغه برخې ته ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړي. که دوی غواړي چې مثبت بدلون په ټولنه کې راشي، نو له دغې لارې نه راتلی شي، په هره برخه کې له دغې لارې نه راتلی شي. هغه وخت منفي تاثیرات یو چاته ور په ګوته کړي، نو طبیعي ده چې هغه مثبت ته بیا فکر کوي.
دلفروز جانې، تاسو د خپلو کارونو په اړه باندې وویل چې تاسو ډېر کارونه کړي دي په د هنر په برخه کې، تاسو اوس څه کار کوئ؟ آیا تاسو اوس په کور باندې ناست یاست که کومه بله وظیفه مو اخیستې ده؟
قربانم چې ما ښځه خو دغه یولس میاشتې یا یو کال اوسه چې زه بالکل دې ټولو برخو نه بې برخې یم. زما لور لیکیمیا ده، زه دلته په پاکستان په روغتونونو کې در په در خاورې په سر ګرځم. بس ډېر زیات بد حالت کې ما، نه دنده شته، نه کار شته، نه روزګار شته، هر څه رانه پاتې شول، نه چا راته پاملرنه وکړه. ډېر محدود شمېر دوستانو پاملرنه وکړله، ګرچې ما ډېرو ته په دې برخه کې خپل چا خبره زولۍ وغوړوله، خو هېچا هم داسې خاص پاملرنه ونه کړه. هر صورت زما لور په خیر سره خلاصه، زه له دغو بدبختیو نه خلاصه شم. زه به بیا هم کوشش کوم چې زه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، که په هر ځای کې وي، که په هرې لارې نه وي. مونږ به دغه ټولنه یوازې نه پرېږدو، مونږ به ورته کار کوو، ځکه چې په دې ټولنه کې په مونږ باندې مصرف شوی ده. مونږ د دغې ټولنې حق خوړلی دی، مونږ د دغو خوارو غریب ملت په پیسو باندې یا د دوی په حق باندې زده کړې کړي دي په دې ټولنه کې. نو دا به کول خیره، خو اوس فعلا خو زه بېخي وزګاره یم، هېڅ کار نه لرم او په دغه بدبختیو باندې سره.
تاسو مخکې د خپل لور یادونه وکړه، اول خو موږ او ټول اوریدونکو د خواڅخه تاسو لور جانې ته دعا کوو چې خدای دې ښه صحت ورکړي او ژر دې جوړ شي. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې د تیاتر او سینما فلمونو جوړولو او همداراز د هنري کارونو په برخه کې لوړې زده کړې څومره مهمې دي؟ ډېره
زیاته مننه خوري قربان سم. زده کړې خو په هر برخه کې ډېره زیاته لازمي ده، خو بیا تجربه و د علم مور ده کنه. ما په خپل په دې برخه کې ذکر نه وکړم، مګر د خپل تجربه نه ما عملی کارونه نه هغه شوق چې دغه ډګر سره لرم هغه مینه چې لرم، نو که زده کړې وکړې چې شوق سره ونه لري مینه ونه لري د زور ذکر بس کوي بیا په راتلونکي پکې کارونه شي کولای کار دی یعنی کولای نشي پکې. نو زه خو د زړه له مینې نه چې دغه برخه سره زه مینه لرم، ما مینه درلودله، نو ما په دې برخه کې کار کړی ده، له دې ماشومتوبه ورسره مینه لرم او پر اچونکي کې هم غواړم چې دې برخه کې زه کار وکړم، زه خلکو ته خدمت وکړم او زه تاسو یو بېلګه د دې برخې د ارزښت یم. د مورنۍ ژبې زده کړه کېدای شي ډېری کسان به هغه ځای کې چې دغه د مورنۍ ژبې زده کړې یو سیمینار و، تقریبا 8000 یا 13000 کسان هغه ځای کې راټول شوي وو، نو د سټیج او ډراما وا د مورنۍ ژبې زده کړې په اړه دغه ډراما موږ ولو به ولاله کچا تر په بنا زوم یو شبوبل یو بل ورکی کوچنی شاګرد مې ور سره، نو تاسو باور کوي چې دغه لږ زره کسان یا تر دې څخه زیات کسان ټول وژړل را سره ټول وژړل له هغه وسی په موږ وکولای شو چې لکه په مورنۍ ژبې زده کړه رایج کو او خلک لکه دې ته وه سو سی په مورنۍ ژبې زده کړه وکي او شاګردانو ته په مورنۍ ژبې زده کړه نو په افغانستان کې خصوصا په کابل کې. نو دا سیګوره یو ډرامې دومره رول درلوده، نو تاسو باور کوئ چې فلمونه چې هغه خو بیا بیا خلک ګوري هغه څومره رول لري یعنی په دې ټولنې په هغه کې په بدلون کې په مثبت بدلون کې. نو زما دغه اوسنی دولت څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان یوازینی هیواد نه ده چې په هغه کې اسلام دین مذهب یا د اسلامي شریعت هغه ده پلی کېږي، ډېری هیوادونه دي چې هغه ټول مسلمانان دي، هلته مسلمانان اوسېږي، هغوی هلته ژوند کوي، هغوی هلته فلمونه جوړوي، هغوی هلته په بېلابېلو برخو کې پرمختګ په فکر کې دي چې په څه ډول وکولی شي خپلې ټولنې ته پرمختګ ورکړي. نو دوی دغه چاړه دي نه د ښځو په ستوني راکاږي او نه د هنرمند په ستوني راکاږي او نه د ممثل په سترګې په ستوني راکاږي، دوی د ټولو ته وخت ورکړي، زمینه دې ورته مساعده کړي، هغه لاره دې ورته هواره کړي، په اسلامي شریعت چې دوی څه ډول غواړي هماغه ډول دې ورته زمینه مساعده کړي چې خلک کار وکړي، خپلې ټولنې نیمګړتیاوې په ګوته کړي. ټولنې ته زمونږ ټولنه لا اوس هم ډېره وروسته پاتې ده، له زده کړو نه وروسته پاتې ده، هغوی لکه د کتاب په ژبه نه پوهېږي خو هغوی د تمثیل په ژبه پوهېږي، هغوی ډرامې ډېرې ښې اوري. نن سبا د لفظ ځیرک له غږ سره د چیرې سره څو پرشنا نه دي، خو ما د دې لپاره چې راډیو ډرامو کې کار کړی ده، راډیوي هغه مې لوستې دي، دا قصې مې لوستې دي، خو په کلو باندو کې خلک ما پېژني نسبت له خاراتو نه، ځکه چې هغوی په ژوند کې مثبت اغېز درلود، هغوی ته یې خوند ورکاو. نو زموږ خلک له دې نړۍ نه ډېر ښه زده کړه کوي، زه بیا هم دې ټولو ته زما هیله دا ده چې زما په شمول دې ټولو ته زمینه مساعده کړي، زمونږ راشو خپلې ټولنې کې کار وکړو او له دغې لارې نه خپلې ټولنې ته خدمت وکړو، او بیا هم راځم چې زده کړې ډېرې زیاتې اړینې دي په هره برخه کې، خو له زده کړو تر څنګ شوق، مینه، محبت او کار سره ډېر زیاته ده.
مرزی جان، تاسو د دل افروز جان خبرې واورېدلې، دوی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې یو ستونزه خدا ده چې خلک دې برخه ته اهمیت نه ورکوي، او دا خپل عوامل هم کې داس چې ولري لکه جګړه او ناوړه دودونه، خلک د دې برخه په اهمیت نه پوهیږي اصلا. بل دوی ته یادونه وکړه چې دولت دې برخه ته پام نه دی کړی، مخکې هم دولت دومره مرسته نه وکړي د دې برخه سره چې باید هغومره رشد وکړي، پرمختګ وکړي لکه باید چې کړی وای. او بل خبره دوی دغه یادونه وکړه چې هغه پرمختګ چې نسبی سوی و هغه هم اوس تباین تللی دی، هغه خلک چې په دې برخه کې کار کاوه. تاسو به د دې خبرې سره موافق یاست که څنګه؟
او بالکل، دغه یو واضح خبره مک دس یو ټولنه کې سمه ده چې د افغانستان اسلامی ټولنه ده، دلته ټول افغانان مسلمانان دي الحمدلله، ولی همیشه وخت فرهنګ ته اسلام سره د سیاو لیکه دوی ورکوي. ډیری خلک، البته ډیری افغانان، مخصوصا هغه کسان چې په کلیو کې او په ولسوالیو کې او په ډیرو لوی روزایونو کې اوسیږي او هغوی مثلا نالوستي دي، دغه ارزښتونه هغوی ته نه دي ښودل شوي، هغوی همیشه له اسلام سره په ټکر کې
ابولی نو ځکه ډیری وخت خپل خلک خان ګرځي یا مثلا تغییرات هیڅ کله دوی ته د منلو وړ نه وي. مثلا کله چې یو ښځه راځي ټولنې ته راځي کار کوي دوی آقا هم په فرهنګي برخو کې دوی همیشه هر مسئله چې را جوړه شوې ده په افغانستان کې یا هر برخه کې کار سوی متاسفانه آقا اسلام سره تړل کیږي او هماغه رقم چې میرمن ګلافروز ویل ورته اشاره وکړه چې یو وحشتناک دین خلکو ته معرفي کوي. اسلام دین ډیر ښایسته دین ده که هغه واقعي اړخونو ته څوک لاړ سي. اوس مثلا که همدغه تیاتر ته یا سینمایي برخو ته یا هم نور و فرهنګي برخو ته ډیره زیاته توجه سوې وای نو مطمئنن هم د افغانستان د خلکو او رسم رواجونو او فرهنګ او هم دغه ترڅنګ د اسلام یو ډیره ښه څیره نړیوالو ته کېدای شوای چې وړاندې سي. ولې متاسفانه دلته خلک هم ذهني آمادګي ورته نه لري یا تغییرات دوی ته د منلو وړ نه وي. دا چې یو ښه کورنوزی مخصوصا فرهنګي برخو کې وګړي کار کوي وګړي ډیره په بد سترګه ورته ګوري. دغه مسایل د دې لاول همیشه افسوی دي چې یو ټولنه پرمختګونه کوي یا د ټولنه مهمه برخه چې هغه مېرمنې دی هغه پرمختګونه کوي. اول کې زه لوی مثال د خپل کور او کورنۍ ورکوم. زما خور و کانکور آزموینه ورکړه او دغه فرهنګي برخه ته کامیاب مثلا چې دا وای تا تلال سی د تیاتر په برخه کې خپل ذکر وکړي خپل لوړ ذکر وره. بدبختانه د همدغه محدودیتونو له امله نه کورنۍ ورته اجازه ورکړه نه هم خلکو ته ډیر زیات مداخله وکړي ستونزې جوړې کړي. دا یو خپل لوی هیله نه بل اخره پاتیس ولا سره لدی چې موږ ټول ذکر کړی سره لدی چې موږ یو روشن فکر کورنۍ وو ولی بیا هم دغه ستونزه پکې موجوده و او عین مثلا په هر افغان کورنۍ کې شته. دغه ټول مسائل د دې شوی دی چې متاسفانه وروستوالی په دې برخو کې پاتې شي. آقا څه چې باید افغانستان خلک بغه باندې کار کړی وای تر اوسه پورې هغه څه ته تر اوسه پورې هم رسیدګي ونه شو او تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډیر زیات ستونزې دي چې نه حکومت ورته پاملرنه وکړه نه خپله د افغانستان خلکو او هغه کسان چې باید واقعا په دې مسایلو کې په دې برخو کې مبارزه کړی وای کار کړی وای او هیڅ مثبته نتیجه یې درلودی هغه څه ونه شول. فرهنګي کارونه د تیاتر برخه د سینما موسیقي هر کار چې وسو په دغه یو لوی خارونو که وشول د مرکز بشمول ولی پلر و ولایتونو که چالت ضرورت جدی زیاد و پا غذای که خلق لالل نه حکومت کشش و نکر مدنی فعالین و که سینما پا برخه که کسانو کار که و هیچ دقیق پروگرامو را آلت تربیق نسول چی که دال تلیو نه لولسوالوی نه للر و ولایتون شروسی وی بیا خارونو تراغلی وی زفت کام چی آخه هم مثبت نتیجه ورکه ولیس وی دا چی هر چی سرچه پر آنو دیگه لپاره سنزی جور کری او ترنن وزی پدی برخه که یا دیر لوی خلا پاتی شده.
استاسو په نظر د یوې په یوې برخه کې استعداد لرل او همداراز ورسره مسلکي زده کړې څومره مهمه دي؟ په ځانګړې توګه که د مودلینګ په برخه کې خبره وکړو یا د تیاتر په برخه کې خبره وکړو.
یو خود په افغانستان کې بدبختانه ستونزه دا چې د مسلک په اساس ډیری کارونه نه کېدل. تاسو معلومه وه ډاکټر د انجینر کار کوو انجینر د یو بل چا کار کوو او همدغه رقم مختلف. د مودلینګ په برخه کې سره دې چې یو چلا چه کارونه وشول خو اساسی بنسطی ندرلوده. دلته یا مشخص میار نو لکه آقا میارونه چه پناری کیدی یا مثلا د فلمونو د جوریدو پا برخه که دلته فقط د ضرورت پا اساس لیو چانه لیو تیره نه لیو کس نه کارا خیستل کیده. زفکر نکام چه د سینما پا برخه کیدی طول اغو کسانو چه کار که اغوی واقعا پمغه برخه کې زده کړې درلوده یا کسانو چې مدلن کوو یا هم په مختلفو نورو برخو کې هر یو دلته د خپل امغه مسلک خلاف باندې د یو کار کوو چې په کې باید تجربه لاسره ولرو ولې د دوی خپل اصلي او مؤسسي مسلک به پاتې کړي. متاسفانه خو یو څه خواله دا و چې حداقل همدغه خارونو کې خلکو ته دغه ذهنیت ورکړی و چې کرا کرا دا باید عملي سي وای په نورو سیمو کې چې وضعیت یا وخت هغه ته ونه رسیده. یو په یو برخه کې حتما باید یو بنسټ کې خودل شي یو کار لی یو ځای نه بالاخره باید پیل شي تر څو په برخو کې پرمختګونه وشي. متاسفانه په دې برخه کې موږ ډیر څه نه درلودل نو ځکه وروسته هم پاتې وو که ډېر زیات لاسته راوړنې موږ نه درلوده. دلیل همدغه و چې یو خو د خلکو هماغه بد نظر د دې مسلک پر وړاندې او د هغه تر څنګ دا چې کم شمېر کسانو ورباندې کار کاوه. خو په دغه وروستیو کې بیا ښه و، لږ څه ناڅه ډېر سوی وو او هم نړیوالو او هم په افغانستان کې ځینې ادارې وو چې هغوی د تیاتر یا د هنر په برخه کې په مسلکي توب باندې ډېر زیات ټینګار کاوه. په دې برخو کې ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو چې هغه په مسلکي ډول ورزده کړل شي. مثلا زما کار اصلا ډیزاین نه و، زه ډیزاینر یم، اوس ډیزاین کوم، ولې دا مې اساسي او اصلي مسلک نه ده. زما ټول تجربه یا هم زده کړې مې د خبریالۍ په برخه کې دي، ولې دې برخې ته زما علاقمندي وه چې زه راغلی وم. ما تازه زده کړې په دې برخه کې شروع کړې وې چې نظام سقوط شو او زموږ دا کارونه پاتې شول. زما تر څنګ لسګونه نورې مېرمنې وو چې په همدغو مواردو باندې بوختې وو. په هغه برخه کې چې دوی کار کوي په هغه کې باید دوی مسلکي زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه مرزیه جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اوس هم د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. اوریدونکو، زموږ له دواړو مېلمنو د لافروز ځیرک او مرزیه راحت فیضی دواړو څخه په ډېره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.